السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دفاع وزارت وی په جوزجان کې داعش فعالیت لري خو د دې ډلې پر ضد افغان امنیتي ځواکونه پراخ پوځي عملیات کوي. نړیوال قدرتونو پر سعودي عربستان او ایران فشار زیات کړی چې د لبنان په سیاسي چارو کې له مداخلې لاس پورته کړي. پراوان خبرونه کې د افغانستان او د نړۍ د مهمو پیښو او لوی تحولاتو په اړه وړي، خو په سر کې له فریبا ظاهر څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان ولسي جرګې د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ پریکړه وغندله. د افغانستان دفاع وزارت د ځینو پاکستاني رسنیو هغه رپورټونه رد کړل چې وایي د بګرام په زندان کې 200 پاکستاني بندیان په خراب حالت کې شپې ورځې تېروي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي د ایران له اټومي تړونه د وتلو په اړه د امریکا ګواښ د شمالي کوریا د اټومي بحران د ختمولو هڅې ځنډنې کوي. د خبرونو تفصیل د کابل ښار د 15 حوزې په سیمه کې د یوې کورنۍ لس غړي په مرموز ډول وژل شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ مرستیال حق نواز حقی ارنن ازادي راډیو ته وویل چې پېښه تېره شپه 2 بجې د کابل ښار 500 فامیلۍ په ساحه کې شوې ده او په وژل شوي کې یو ماشوم، څلور ښځې او 5 نارینه شامل دي. ښاغلی حقی وایي
به این تحقیقات ابتدایی تر نشان داده شد که پارسال با هم مشاجره می کنند با موجودیت غیر قانونی یا به زندان میره و این تقریبا چند قبل از زندان رها شده بودند که بعدا اقدام به قتل دوباره این فامیل میکنه که امشب ساعت 2 بجه این موضوع رخ داده.
په کابل کې تر مخکې هم ورته پیښې رامنځته شوې. نږدې 3 میاشتې وړاندې د کابل ښار په لسمه ناحیه کې د پایکوب نسوار په نوم سیمه کې د یوې کورنۍ 5 ماشومان په مرموز ډول ووژل شول. د افغانستان ولسی جرګې د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ پریکړه وغندله. ولسی جرګې نن د یوې ځانګړي اعلامیې په خپرولو سره د ملګرو ملتونو سازمان له سرمنشي وغوښتل څو په دې برخه کې بیړنۍ غونډه وکړي. د دغې جرګې غړي عبدالقیوم سجادی د اعلامیې یوه برخه داسې ولوسته:
سرمنشی سازمان ملل متحد و اعضای دائمی شورای امنیت میخواهیم.
دوید ملګر ملتونو سازمان له سرمنشی او د امنیت شورا له دائمی غړو غواړو څو د یوې بیړنۍ غونډې پر بللو سره د فرمان وڅېړي او د لغوه کېدو لپاره یې جدي ګامونه واخلي. تر دې وړاندې د افغانستان د جمهور ریاست په ګډون بیلابیلو افغان چارواکو په دې اړه خبرګونونه ښودلي وو. همدارنګه تېر ورځ د کابل په ګډون د هیواد په ډېر ولایتونو کې هم د ټرمپ د پریکړې پر ضد مظاهرې وسوې. د خبرګونونو وروسته لاغ راپورته سول چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت پیژني او د دغه هیواد سفارت به له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. د افغانستان دفاع وزارت د ځینو پاکستاني رسنیو هغه رپورټونه رد کړل چې په وینا د بګرام په زندان کې 200 پاکستاني بندیان په خراب حالت کې دي. د دې وزارت مرستیال ویاند محمد راتمنش د شنبې پر اساس ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د ملګرو ملتونو کنوانسیونونه په پام کې نیول شوي دي او د ټولو بندیانو دوسیه په خپل وخت عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. ښاغلی راتمنش وایي:
موږ په ټاکلي وخت ورته خوراک او څښاک برابرو او د رنګه مو دوی په خپل وخت عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلي او هغه کسان چې په عدلي او قضایي ادارو کې خپل وخت پوره کړی وي د یوې ورځې لپاره هم هلته نه پرېښودل کېږي.
دفاع وزارت وایي په افغانستان کې نیول شوي پاکستانیان په ټول وسلوال دي او د جګړو پر مهال نیول شوي دي، خو دوی دقیق شمیر یاد نه کړ. د وتر دیمه له افغانستان سو مهم خبرونه وسم سیمایسه او نړیوال خبرونه لرو. سمو شخلاص د رادیو اوري: د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي د ایران له اټومي تړونه د وتلو په اړه د امریکا ګواښ د شمالي کوریا د اټومي بحران د ختمولو هڅې ډب کوي. سرګی لاوروف د جمعې پر ورځ په ویانا کې وی سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې له شمالي کوریا سره په خبرو کې ورته څرګنده شوي چې هغه هیواد له امریکا سره د اټومي لانجې د وتلو په اړه مذاکراتو ته لیواله دي. خو د لاوروف په وینا پیونګیانګ د ایران معاملې ته په کتو په دې اړه شک لري چې واشنګټن به پر خپلو معاملو ولاړ وي. لاوروف ویلي پښتنه د دې چې شمالي کوریا ته څنګه قناعت ورکړل سي چې یو معاملې یا تړون د امریکا د نوې ادارې لخوا په یو یا دوه کلونو کې لمنځه نه ځي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاتوي چې شمالي کوریا امنیتي ضمانت ته اړتیا لري، مخصوصا هغه مهال چې واشنگټن د ایران له اټومي تړون وتلو ته نږدې کېږي. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشر جیفری فیلټمن نن شمالي کوریا ته تللی دی. د 2012 کال رئیس پیونګیانګ ته د ملګرو ملتونو تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې دغه یو ته سفر کوي. فیلټمن د هغه د رسیدو په اړه خبریالانو ته څه نه دی ویلي، خو د شمالي کوریا رسنیو د یوه حکومتي بیان په خپرولو سره ویلي چې فیلټمن هیله ښودلې چې د شمالي کوریا د اټومي وسلې او بالستیک توغندیو په اړه شخړې راکمې کړي. په دغه بیان کې راغلي چې ملګري ملتونه د کوریا په ټاپو وزمه کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه لري. بلخوا د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په همدې ورځ په پیکینګ کې د خبرو پر مهال ویلي چې لا هم د سولې په اړه هیله لمنځه نه دي تللې. او نړیوالو قدرتونو پر سعودي عربستان او ایران فشار زیات کړی چې د لبنان په کورنیو چارو کې له مداخله لاس واخلي. دوی په ګاونډیو هیوادونو کې د ایران د پوځي فعالیتونو د بندېدو غوښتنه هم کړې ده. د لبنان د ملاتړ د نړیوالې ډلې د غړي هیوادونو استازو پرون په پاریس کې د لبنان له صدر اعظم سعد حریری سره وکتل. د خبرو رسپای
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دفاع وزارت تاییدوي چې په جورجان ولایت کې داعش وسلوال فعالیت کوي، خو وایي چې د دې وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات دوام لري.
هغوی ته مو ډېر تاوان هم رسولی دی، ډېرې کسان هم وژل شوي دي او نور هم هلته. هغوی ته مونږ دا موقعې نه ورکوو چې هغوی په جورجان کې ځای ونیسي.
د کابل امنیتي چارواکي وایي د دې ښار په 15 حوزه کې د ښځو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ لس غړي په مرموس ډول وژل شوي دي.
قانون باید تطبیق شي. 50% خلک ټول مسله دي او سلاګان شته، دغه سلاګان باید حکومت راټول کړي.
نړیوالو قدرتونو پر سعودي عربستان او ایران فشار زیات کړی دی څو د لبنان په سیاسي چارو کې له لاسوهنې لاس واخلي. د روانې خپرونې په دوهمه برخه کې د سپورتي خبرونو سربیره حقیقت څه دی او د غرستان د څنګې 19 پروګرامونه خبرېږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار وو بچو نه د ماخام تر وو بچو پورې په صفه ډول اوریدل شي. دفاع وزارت په جوزجان ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې تروریستي فعالیتونه تاییدوي، خو دا چې دغه ډله هلته یو شمېر ځوانانو ته تروریستي روزنه ورکوي دا نه مني. د دفاع وزارت وایي دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې په جوزجان کې د داعش ډلې د لمنځه وړلو لپاره پوځي عملیات پیل شوي او دغه ډلې ته درانه تلفات هم اوښتي دي. خو د جوزجان سیمې چارواکي بیا د دې ولایت په درزاب او قوشتېپې ولسوالیو کې د داعش ډلې د جلب او جذب خبره کوي او وایي چې دغه ډلې یو شمېر تنکیو ځوانانو ته په دې ولایت کې روزنه ورکول پیل کړي دي. نور حال د واصل وسال په رپورټ کې اورو.
که څه هم د جوزجان ولایت یو شمېر سیمه ییز چارواکي د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د داعش ډلې لخوا یو شمېر تنکیو ځوانانو ته د روزنې خبره کوي، خو د افغانستان دفاع وزارت دغه موضوع نه تاییدوي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د شنبې پورس ازادي راډیو ته ویل چې داعش ډله د جوزجان ولایت په ځینو سیمو کې فعالیتونه لري، خو دغه فعالیتونه تر دې کچې نه دي چې د ښوونځیو ماشومان د خپلو تروریستي افکارو تر اغېز لاندې راولي.
موږ دا تاییدو چې تحرکات د داعش ته په جوزجان کې، مګر زموږ عملیات ټول وخت هلته جاری دي. منګه د هوایي قواو عملیات، ځمکنیو قطعاتو عملیات، حتی د کومندو قطعاتو عملیات، د شپې عملیات منګه په جوزجان کې اجرا کوو. هغوی ته مو ډېر تاوان هم رسولی دی، ډېرې کسان هم وژل شوي دي او نور هم هلته. هغوی ته منګه دا موقع نه ورکوو چې هغوی په جوزجان کې ځای ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې د جوزجان ولایت سیمه ییز چارواکو په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې دا اشتله د دغه ولایت په ځینو سیمو کې تنکیو ځوانانو ته روزنه ورکوي. د جوزجان ولایت د مسؤلینو په خبره دا اشتله له دوو کلونو راهیسې د دغه ولایت په درزاب او قوشتېپې ولسوالیو کې فعالیت لري چې دا دوی په خبره که مخه ونه نیول شي فعالیتونه به نورو ولایتونو ته هم وغځېږي. د افغانستان دفاع وزارت هم مني چې له ننګرهار وروسته جوزجان هغه ولایت دی چې داعش ډله پکې ډېره فعاله ده. خو دوی ټینګار کوي چې دغې ډلې ته به اجازه ورنه کړي څو په دغه ولایت کې له تنکیو ځوانانو نه د خپلو تورستي فعالیتونو لپاره استفاده وکړي. په ورته وخت کې د جوزجان د ولي ویان محمد رضا غفوري وایي د جوزجان ولایت د درزاب او قشتېپه ولسوالیو په ښوونځیو کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات دي او دغه ډله تنکیو ځوانانو ته هلته روسنه ورکوي. ښاغلی غفوري وایي دوی ته د رسېدلو معلوماتو له مخې 50 تنه تنکي ځوانان یوازې د درزاب ولسوالۍ د سردري په کلي کې د داعش ډلې تر روزنې لاندې دي. دی وایي په دې وروستیو کې داسې راپورونه لرو چې داعش ډله د دې ولایت د سردري په کلي کې یو شمېر تنکیو ځوانانو ته تروریستي زده کړې ورکوي. موږ په دې برخه کې خپلې اندېښنې شریکې کړي. هیله لرو چې د ستونزو د هواري لپاره عملیاتونه ترسره شي. ښاغلی غفوري وایي د جوزجان ولایت په درزاب او قشتېپه ولسوالیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو له امله ډېری ښوونځي تړلي دي چې له امله یې 1500 زده کوونکي نشي کولای ښوونځیو ته لاړ شي. خو دا چې د افغانستان د پوهنې وزارت په درزاب او قشتېپه ولسوالیو کې د ښوونځیو له تړل کېدو څومره اندېښمن دي او څه حل لارې ورته لري په دې اړه څه نه وایي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
پر راپور کې مو واوریدل چې دفاع وزارت تاییدوي چې داعش وسلوال په جوزجان کې فعالیت کوي، خو وایي چې د دې وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات هم دوام لري. بل لورته د روزګان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې اوس له وسلوالو سره بهرنیان ونډه اخلي، له طالبانو سره وسلوال بهرنیان ونډه اخلي او د افغان پوست پر وړاندې جنګیږي. دوی وایي چې دغه بهرنۍ ډلې چارچینو ولسوالۍ تر خپلو کورنیو سره راغلي دي چې له ښځو سره هم وسلې دي او په بهرنیو ژبو خبرې کوي. نور حال له سیمې د شریف الله شرافت په رپورټ کې اورو.
د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتی چارواکي وایي په دغه ولایت کې وسلوال طالبان مات شوي او اوس یې بهرني جنګیالیو ته د مرستې لاسونه غځولي دي. د غذایي امنیتي چارواکي وایي دغه بهرني ډلې له خپلو کورنۍ سره یو ځای د وسلوالو طالبانو په غوښتنه د اورزګان ولایت چارچینو ولسوالۍ ته راغلي دي چې په بهرنۍ ژبو خبرې کوي او ژباړونکي هم له ځان سره لري. د غذایي چارواکو په خبره دغه بهرني جنګیالي شاوخوا 20 ورځې مخکې دغلته راغلي او مشت شوي دي چې له ښځو سره هم وسلې ورسره دي. په دغه ولایت کې د څلرمې پلې لیوا قومندان ډګروال رحمت شاکی مکی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه بهرني جنګیالي چارچینو ولسوالۍ ته راغلي او اوس له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې برخه اخلي او د افغان پوځ په وړاندې د وسلوالو طالبانو سره یو ځای جنګیږي. نوموړي وایي چې د دغې ډلې درې کسان هم دوی ورځې مخکې هغه مهال ووژل کله چې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې برخه اخیستې وه او د ولسوالیو پر ودانې بریدونه وکړه. د په خبره چې د یادو بریدونو پر مهال ولس وسلوال طالبان هم ووژل.
نو د کشپی ارګانونو زمونږ د استخباراتي ارګانونو چې فعالیت لري په ساحه کې تخمینا حدود شپږ اتیا کورونه راغلي دي، ولې تر اوسه پورې دا تثبیت شوی نه دی چې دا داعش دي؟ ولې په خارجي ژبو خبرې کوي؟ په خارجي ژبه خلکو سره راشه درشه کوي، ترجمانان لري، فامیلونه ورسره دي، ښځې ورسره دي. حتی پرون زه خبر شوم چې ښځې هم دوی سلا لري چې تر اوسه پورې کار ورباندې روان ده، په ډېر کم وخت کې به تشخیص شي. ولې تېره دوه درې شپې مخکې زموږ په ولسوالۍ باندې دوی ته هجومي حمله کړې وه، 20 نفره دوی هم په نو دوی ته هم یو دوه نفره یې منځ لاړل او درې زخمیان وو، همدا بهرنیانو طالبانو سره یو ځای شریک.
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وه چې د دغه ولایت چارچینو ولسوالۍ ته له سوریه او منځني ختیځ څخه مات شوي داعش له خپلو کورنیو سره راغلي دي او په پرمختللو وسلو هم سنبال دي. ښاغلي کمتي دغه راز په خپلو خبرو کې له ازادي راډیو سره وویل چې وسلوالو طالبانو دغلته ځکه له بهرنۍ جنګیالیو څخه مرسته غوښتې د ده په خبره چې دوی ځپلي دي. نوموړي وایي چې په دغه ولایت کې په تېر یوه میاشت کې د روانو عملیاتو هوایی بریدونو پر مهال د شل مهم کومندانانو په ګډون 220 وسلوال طالبان وژلي دي او ګڼ شمېر نور ټپیان کړي دي. او په خبره چې د یادو عملیاتو پر مهال د دوی زیات شمېر موټرونه، ټانګونه، سپکې او درنې وسلې هم له منځه وړي دي. خو ښاغلي کمتي د خپلو سرتیرو په اړه څه ونه ویل.
د کشفي او استخباراتي ارګانونو په اساس په تېره یوه میاشت کې 220 نفر نه زیات دوی ته د یو ایز بکونو نظامی نیز بکنه لخواه تلفات رسیده دیدی.
ښاغلی قیمتي دغه راز د خپلو خبرو په بېله برخه کې دا هم وویل چې و دغه ولایت ته به په نږدې راتلونکو ورځو کې د مرکزي ادارې په امر شاوخوا 2000 اضافي سرتیري راسي چې په پرمختللو وسلو هم سنبال دي او دغلته به د وسلوالو د ځپلو په موخه عملیات ترسره کړي. نوموړی وایي چې پلان لري په روان ژمي کې د دغه ولایت 80% خاوره د وسلوالو طالبانو له منګولو راخلاصه کړي. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه د افغان چارواکو د دغې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې دوی له هیڅ بهرنۍ جنګیالیو سره اړیکې نه لري او دغه راز یې ویلي وو چې دغلته یې د افغان پوځ روان عملیات په شا تمبولي دي. دا یادونې وړ ده که څه هم د دغه ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې دغلته یې وسلوال طالبان ځپلي، خو د مسؤلینو په خبره چې د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار په 2 کیلومتره کې له تیر شاوخوا 1.5 کال راهیسې افغان پوځیان او وسلوال طالبان له یو بل سره په جګړه بوخت دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. افغانستان د افغانستان دفاع وزارت د ځینو پاکستانی رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې وایي د باګرام په زندان کې 200 پاکستانی بندیان په خراب حالت کې دي. د دې وزارت مرستیال وین محمد رادمنش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د ملګرو ملتونو کنوینسیونونه په پام کې نیول شوي او د ټولو بندیانو دوسیې په خپل وخت عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوې دي. د پوځي برخې یو شمېر څېړونکي وایي د پاکستان دغه ډول څرګندونې د افغانستان په چارو کې د ژورې مداخلې څرګند مثال دی. شاه محمود شینوار یې رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت د یو شمېر پاکستاني رسنیو د هغو رپورټونو په غبرګون کې چې د باګرام په زندان کې 200 پاکستاني زندانیان په خراب وضعیت کې د بند شپې سبا کوي وایي دوی ټولو کورنۍ او بهرنیو زندانیانو ته لازمه رسیدګي کړې ده. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمانش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ټولو زندانیانو دوسیې پر خپل وخت عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي او د دې بنسټونو د پریکړې له مخې اقدام شوی. موږ په ټاکلي وخت ورته خوراک او څښاک برابرو او د رنګ مو دوی په خپل وخت عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلي او هغه کسان چې په عدلي او قضایي ادارو کې خپل وخت پوره کړی وي د یوې ورځې لپاره هم هلته نه پرېښودل کېږي. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې هغه پاکستاني زندانیان چې په باګرام کې بندیان دي ټول وسلوال او د جګړو په ډګرونو کې نیول شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال وایي نو زیاتره تروریستان چې نیول شوي ډېره برخه یې پاکستاني وسلوال دي، خو ښاغلی رادمنش په افغانستان کې د پاکستاني زندانیانو د شمیر په تړاو څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر پاکستاني رسنیو رپورټونه خپاره کړل چې په باګرام زندان کې پراته پاکستاني زندانیان د بند سخت شپې سبا کوي. دغو رسنیو د یو شمېر زندانیانو له قوله لیکلي چې دوی ته په وخت خوراک نه رسیږي او دا رنګه د اکثرو دوسیې بشپړې شوي ولې بیا هم له زندان څخه نه دي آزاد شوي. په ورته وخت کې د پوځي برخې کارپوه باري عارض وایي د افغانستان په زندانونو کې د پاکستاني زندانیانو موجودیت په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو ښکاره ثبوت دی. پاکستانیانو په دې ډول څرګندونو ښکاره کړه چې هغوی د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او په دې اعتراف وکړ چې پاکستانیان په افغانستان کې نیول شوي دي. ښاغلی عارض وایي بلخوا پاکستان غواړي افغانستان نړیوالې ټولنې ته د بشر حقوقونو نقض کوونکی هیواد معرفي کړي چې په اصل کې دا حقیقت نه لري. دی وایي افغانستان باید له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي او د پاکستاني تروریستانو لیست چې په افغانستان کې نیول شوي پر پاکستان د فشار راوستلو لپاره دی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کابل امنیتی چارواکی وایي د دې ښار په 15مه حوزه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ لس غړي په مرموز ډول وشل شوي دي. د کابل د امنیت قمندانې مرستیال حق نواز حقیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې دوه تنه ټپیان هم دي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون د دې ډول وژنو اصلي عامل غیر قانوني وسلې بولي او ټینګار کوي چې حکومت باید په کابل ښار کې د غیر قانوني وسلو مخه ونیسي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د کابل د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې تېره شپه شاوخوا دو بجې د 15مې امنیتي حفظې اړوند د 500 فامیلیو په سیمه کې د یوې کورنۍ لس غړي وژل سوي او دوه ټپیان دي. د کابل د امنیت قمندانۍ مرستیال حق نواز حقیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. هغه وایي د 15مې امنیتي حفظې اړوند د 500 فامیلیو ساحې د تپې په سر کې په یوې کورنۍ کې قتل شوی. د کورنۍ لس غړي وژل سوي، دوه ټپیان دي. د څېړنې ټیم خپل کار پیل کړی دی. ښاغلی حقیار زیاتوي چې په وژل سویو کې 15 نارینه، څلور ښځې او یو ماشوم شامل دی او یوه ځوانه ښځه او یو ماشوم ټپیان دي. د حق نواز حقیار په خبره د لومړنیو څېړنو له مخې دوه کورنۍ چې په اصل کې د پروان ولایت اوسیدونکي دي تیر کال په یو کور کې اوسېدل چې په خپل منځ کې شخړه راغلې وه. د نوموړي په وینا د شخړې له امله یو کس بندي شوی و چې له زندان څخه له خوشي کېدو وروسته یې د مقابلې کورنۍ لس غړي وژلي دي. دا لومړی ځل نه دی چې په کابل کې دا ډول پیښې رامنځته کیږي، بلکې له دې وړاندې د 15مې امنیتي حفظې اړوند د پایکوب نسوار په سیمه کې د یوې کورنۍ 15 ماشومان په ورته پیښه کې وژل سوي وو. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي د دغه ډول وژنو اصلي لاملونه غیر قانوني وسلې بولي او ټینګار کوي چې حکومت باید په ښار کې د غیر قانوني وسلو ساتلو او ګرځولو مخه ونیسي. د دغه کمیسیون غړي وږمې ساپۍ ازادي راډیو ته وویل د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره ولس باید له حکومت سره همکاري وکړي.
ولس د حکومت سره همکار نشي او حکومت د ولس سره همکاري ونه کړي، دا مشکله ده چې داسې پیښو مخنیوی وشي. قانون باید تطبیق شي. 50% خلک ټول مسلط او سلاګان شته، دغه سلاګانو باید حکومت راټول کړي او حکومت یې باید ضبط کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر تېره اونۍ ویلي وو چې له غیر مسؤولو وسلوالو د وسلو راټولولو پلان وروستی سوی او تر راتلونکو دو میاشتو به بشپړ سي. له دې وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت څو ځله دې ته ورته اقدامات کړي وو، خو د ولسي جرګې د غړیو په وینا تر ډیره بریالي نه وو. اوس به ولیدل سي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دغه نوي پلان کې څومره بریالی کیږي.
افغان حکومت وایي له منځنۍ آسیا څخه جنوبي آسیا ته د افغانستان له لارې د انرژۍ لیک ته جدي کار کیږي چې افغانستان ترې ډېره ګټه اخیستلی شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په دې اړه په کابل کې خبرې وکړې او ټاکل شوې ده چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې د افتتاح لپاره د هغه هیواد جمهور رئیس په نږدې راتلونکي کې کابل ته راشي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د سیمې په سطحه دا پروژې چې افغانستان یوه برخه ده مهمې ګڼي او وایي دا سترې پروژې په افغانستان کې صنعتي کارونه ډېرولی شي. یوسف خان زدران او په دې اړه جزئیات.
افغان چارواکو د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د انرژي په یو لړ مهمو پروژو خبرې اترې کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ترکمنستان څخه د برېښنا د لیک په اړه جدي کار روان دی او هڅه ده چې له منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته 15,000 میګاواټه برېښنا ولېږدول شي.
برق تورغوندی تا سپین بولدک از روی ترکمنستان کار جدي روان است. امروز صبح
د ترکمنستان له لارې تورغوندی او بیا سپین بولدک ته د برېښنا په لیک جدي کار روان دی. موږ په دې اړه نن هم د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې او په دې اړه موږ بنسټیزه طرح داده چې غواړو له منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته 15,000 میګاواټه برېښنا اول لګدو.
ښاغلی غنی د شنبې په ورځ ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په ار کې وکتل او بیا د کابل د بادام باغ په سیمه کې د کورنیو تولیداتو په یوه نندارتون کې دې موضوع ته اشاره وکړه. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف د شنبې په ورځ په یو ورځني سفر له افغان چارواکو سره د لیدو کاتو په خاطر کابل ته راغلی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال صفت الله احمدی ازادي راډیو ته وویل د دغه سفر اصلي هدف په افغانستان کې د ټاپي پروژې د لومړنیو کارونو څېړنه ده. دی وایي د ټاپي ګاز لیکه د افغانستان تر پولو رسیدلې او ټاکل شوی د راتلونکي فبروري په میاشت کې د ترکمنستان جمهور رئیس افغانستان ته د دغه پروژې د پرانیست په خاطر سفر وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو پخوانی وزیر او د اقتصادي چارو کارپوه محمد امین فرهنګ وایي د ټاپي په نوم د ګازو او د 15,000 میګاواټه برېښنا پروژې له منځنۍ اسیا څخه د افغانستان لارې جنوبی آسیا ته د انرژۍ د لیږد سترې پروژې دي. ښاغلي فرهنګ ازادي راډیو ته وویل که سیاسي او امنیتي وضعیت دا پروژې زیانمنې نه کړي، د سیمې سترې پروژې افغانستان په تولیدي هیواد بدلولی شي.
افغانستان نه تنها
افغانستان نه یوازې د انرژۍ له دغو سرچینو استفاده کولای سي، بلکې کولای سي په افغانستان کې تولیدي صنایعو ته پراختیا ورکړي او زموږ اقتصادي بیلانس مثبت لوري ته بوزي. دا ډېرې مهمې پروژې دي.
له دې ډلې د ټاپي پروژه پوره یو کال وړاندې د 13 دسمبر په میاشت کې پرانستل شوه او ټاکل شوي چې ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان ته او بیا هندوستان ته دا ګاز ولېږدوي. د ترکمنستان چارواکو ویلي چې دا ګاز لیکه په کال کې د 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز د لیک دولو توان لري او ټاکل شوی چې تر 2000 کال پورې بشپړ شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. تاسو زمون غغله ازادي رادیو او راي ازادي رادیو په ازادي رادیو پانه ازادي رادیو .com باندې هم د سهار له ونه د مخام تر او بچو پوري په مستقیم ډول اوریدل شي. اوس هم یو نړیواله موضوع را اخلو. نړیوالو قدرتونو پر سعودي عربستان او ایران فشار زیات کړی چې د لبنان په سیاسي چارو کې له مداخله لاس واخلي. دوی له حزب الله ډلې چې د ایران متحده ګڼل کیږي غوښتنه کړې ده چې په ګاونډیو هیوادونو کې خپل پوځي فعالیتونه بند کړي. سالم احمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د لبنان د نړیوالې ډلې د غړو هیوادونو استازو پرون په پاریس کې د لبنان له صدر اعظم سعد حریري سره وکتل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه او د امریکا متحده ایالاتونه د لبنان د ملاتړ په نړیواله ډله کې شامل دي. د لبنان له صدر اعظم سره دا کتنه د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې په لبنان کې د ماتیدونکي حکومتي ائتلاف پیاوړي کول دي. حریری تیره میاشت د خپل استعفا له اعلان سره لبنان له سیاسي بحران سره مخامخ کړ. نوموړي سعودي عربستان ته د سفر پر مهال وویل د ترور کېدو له بیرې استعفا کوي. ایران او حزب الله ډله یې ملامته کړل. حریری حزب الله ډله چې د واکمن ائتلاف یوه برخه ده ملامته کړې چې نه غواړي په سیمه ییزو شخړو کې د لبنان د بې طرفۍ له پالیسۍ سره ځان عیار کړي. حزب الله او ایران له کلونو راهیسې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد ملاتړ کړی دی. د سوریې رژیم له سنی یاغیانو سره په جګړه بوخت دی. خو له نړیوالو فشارونو او د لبنان د سیاسي ګوندونو ترمنځ له خبرو وروسته حریری خپل استعفا بیرته واخیسته او د نوموړي ائتلافي حکومت د سې شمې په ورځ یو وار بیا د عرب هیوادونو په کړکیچونو کې د نه مداخلې پر پالیسۍ ټینګار وکړ. د پاریس په غونډه کې نړیوالو قدرتونو هڅه وکړه سعودي عربستان او ایران ته د لبنان په چارو کې د نه مداخلې د خبرداري په ورکولو سره د لبنان د حکومت نوی سوی دریز غشتلې کړي. په دې غونډه کې د جرمني، ایټالیا او مصر استازو هم برخه درلوده. دا په داس حال کې د چی شیعه مذهب ایران په لبنان کې د حزب الله ډلې او په سوریه کې د شیعه وسلوالو ملاتړ کړی دی. حریری چې سنی دی سعودي عربستان او نور سنی عرب هیوادونه یې ملاتړ کوي. په سیمه کې د ایران د ځواک پر زیاتېدو اندېښنه لري.
وامریدل چې نړیوالو قدرتونو پر سعودي عربستان او ایران فشار راوسته دی څو د لبنان په سیاسي چارو کې له مداخلې لاس واخلي. دغه راز دوی له حزب الله ډلې چې د ایران متحده ګڼل کیږي غوښتنه کړې ده چې په ګاونډیو هیوادونو کې خپل پوځي فعالیتونه بند کړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. انسټاګرام غواړي چې د یو خاص اپلیکیشن د جوړولو لپاره خپل فعالیتونه خورا نور هم منظم کړي. د انسټاګرام د وروستیو تحولاتو په اړه له اسمت ساروان اورو.
انسټاګرام ځان ته د یو ځانګړي اپلیکیشن په جوړولو او آزمویلو بوخت دی. د انسټاګرام دا اپلیکیشن
ډایرکټ میسج نومیږي. حضرت ما دا اپلیکیشن په اوروګوا، ترکیه، چیلی او پرتګال کې ازمویل کیږي. د انسټاګرام د اپلیکیشن یا ډایرکټ میسج به روان کال وروسته لدې رسمن په درسته نړۍ کې فعال شي چې د هغه ستونزې معلومي او حل شي. ویل کیږي چې انسټاګرام دا کار له سناپ چټ سره د مقابلې لپاره راایستلی دی. اوس په میاشت کې د انسټاګرام د کاروونکو شمیر تر 500 میلیونو اوښتی دی. د دغو کسانو په منځ کې 100 میلیونه امریکایان دي. انسټاګرام ندی ویلی چې کاروونکي د ورځې څومره وخت پکې تیروي، خو وایي چې د پخوا په پرتله له دې ټولنیزې شبکې د کار اخیستونکو شمیر او پکې د وخت تیرولو موده خورا زیاته شوې ده. انسټاګرام وایي چې د ورځې 300 میلیون تنه له دې ټولنیزې شبکې کار اخلي.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری دوستانو څلور نیمه بجې کیدون کې دی. د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر اورو.
د غزنی سیمه ایز چارواکي وايي په دغه ولایت کې د ملي اردو پر پوسټه د وسلوالو طالبانو په برید کې درې افغان سرتیري وژل شوی دي. د غزنی د والي وین عارف نوري رسنوي ته ویلي چې د برید نن سهار سوی او په نتیجه کې دوه نور سرتیري ټپین شوی دي. شغلې نوري د پوسټه دقیقه سیمه نه ده یاد کړې، خو وايي چې په متقبلو نشته کې اته وسلوال مخالفین وژل شوی او تر لاسو ډیر ټپین دي. د افغانستان ولسی جرګې د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه وغندله. ولسی جرګې نن د وی ځنګړې لمی په خبرولو سره د ملګرو ملتونو سازمان له سره مونږ وغوښتل چې په دې برخه کې بیړنۍ غونډه راوبولي. د خبرګون وروسته لاغه سوي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر اعلان کړ چې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه رسمیت پیژني. د افغانستان دفاع وزارت د ځینو پاکستانی رسنیو هغه رپورټونه رد کړل چې په وینا یې د بګرام په زندان کې 200 پاکستانی بندیان په خراب حالت کې ژوند تیروي. د دې وزارت مرستیال وین محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د ملګرو ملتونو کنوانسیونونه په پام کې نیول شوی او د ټولو بندیانو دوسیه په خپل وخت ترلاسه او قضایي درو ته سپارل شوی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن ایران ته تللی څو په تهران کې د ایرانی الاصل برتانوي د خوشی کې دوچاري پر مخبوزي. بوریس جانسن په پام کې لري نن خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره د نازنین زغری د خوشی کې په اړه خبري وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي د ایران له اټومي تړونه د وټلو په اړه د امریکا ګواښ د شمالي کوریا د اټومي بحران د ختمولو هڅې د ټکنۍ کوي. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشر جیفری فلټمن شمالي کوریا ته تللی. فلټمن د هغه د رسیدو په اړه خبريالانو ته څنګه دی ویلي، خو د شمالي کوریا رسنۍ او د یو حکومتي بیان په خبرولو سره ویلي چې فلټمن هیله ښودلې چې د شمالي کوریا د اټومي وسلې او بالستیک توغندوی په اړه شخړې به راکمې کړي او نړیوالو قدرتونو پر سعودي عربستان او ایران فشار زیات کړی سو د لبنان په کورنیو چارو کې له مداخله لاس واخلي.
او اوس هم د نن ورځې سپورتي خبرونه چې مرزیه احمد زی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د آیرلند له ملي لوبډلې سره خپل وروستي 500 ورځې یو ورځنۍ لوبه کوي. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبه د شارجه د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې د افغانستان په کوربه توپ پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لومړۍ لوبه کې د 138 منډو په توپیر سره آیرلند ته ماتې ورکړه، خو په دوهمه لوبه کې افغانستان د 250 منډو په توپیر لوبه آیرلند ته وبایلله. د دغه لوبې ګټونکي لوبډله به د روان سیریز د اتلولۍ جام خپل کړی. د کابل د فوټسال لیگ په نهمه لوبه کې نن صدقت لوبډلې شمس مرزایی لوبډلې ته ماتې ورکړه. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول شفی شاداب نن ازادي راډیو ته ویل چې د صدقت لوبډلې د سیالي لوبډلې پر وړاندې شل ګولونه وهل، خو شمس مرزایی یوازې دوه ګولونه ترسره کړل. شاداب وایي چې دغه لیگ په لړ کې ډېر ورځ امرخي لوبډلې سلور دی تو پر وړاندې طوفان وزیر آباد لوبډلې ته لوبه وبایلله. د کابل د فوټسال لیگ په لړ کې سبا صدیقي له امرخیل سره لوبه لري. د اسپانیا د لالیگا سیالۍ په لړ کې نن شپه ریال مادرید له سیویا سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه لوبه د ریال مادرید په کوربتوب د کابل پر وخت د شپې 1:45 پیلېږي، او دغه راز د انګلستان د غوره لیګ سیالۍ په لړ کې نن شپه برنلی له چلسی، برونماوت له کرسل پالاس، برایتن له هادرسفیلد، سوانسی له ویس برمویچ او توتنهام له استوک سیټي سره لوبه لري. دغه لوبې د کابل پر وخت د شپې 1:30 ترسره کیږي. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. د کابل هوا ورځ تر بلې د ککړېدو په حال کې ده چې دغه ښار اوسیدونکو ته یو شمېر روغتیایي ستونزې هم پیدا کړې دي. د دې ترڅنګ د دغه ښار ستر ښار د اوبو په اړه ویل کېږي چې په 70% زهرجنې دي. همدارز مضره ګازونه هم د دغه ښار په چاپیریال کې شته او موجود دي. دا چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې اړه څه کړي د حقیقت څه دی، د دې اونۍ په خبرونه کې په همدې مسایلو باندې غږیږو. د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق له موږ سره په خبرونه کې ملمه دی. مدقیق صاحب ستړي مو شي. مدقیق صاحب، که پیل له دینه کوچې، لکه څنګه چې ما مخکې ویل د کابل هوا ورځ تر بلې د ککړېدو په حال کې ده، تاسې په دې اړه څه کړي دي؟
د کابل هوا لکه څنګه تا اشاره ورته وکړه، رښتیا هم د کابل هوا ککړه ده. نه تنها د کابل هوا، د نورو لوی ښارونو هوا هم ککړه ده. ولې د ښه خبر دا ده چې اوس د کابل د هوا په ترکیب کې موږ ښوالی ګورو، بهبودی ګورو. هغه ارزونه چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې لخوا نه په تیرو کلو کې ترسره شوې ده، د کابل د هوا په کیفیت کې د معلقو ذراتو موجودیت کچه ډیره زیاته اوچته. د په تیرو کلو کې لکه 15 کاله مخکې په یو متر مکعب د هوا کې تر 1600 پی پی ایم پورې دغه معلق ذرات په یو متر مکعب د هوا کې موجود وو. ولې کوم ارزونه یا کوم معلومات چې اوس موږ ترلاسه کوو، دا موږ ته راښیي د 600 تر 800 پورې، یعنی دا یو زیات تغییر داسې موږ ګورو. ولې اوس دغه کچه د 600 تر 800 پورې موږ ته لوړه راښیي، ولې د 3600 چې موږ مخکې ارقام درلودل، دا یو بهبودي ښیي. علت یې دا ده چې د کابل په ښار کې هغه مربوطه دولتي ادارات چې مسؤلیت لري، دې ته پاملرنه وکړه. د کابل د ښار سړکونه اصلاح کړل، یو څه موږ تاسو شاید یو سړکونه ښه شول، کنه مخکې ډېر زیات خامه سړکونه، اوس هم خامه سړکونه وجود لري. د دې سره په خوا کې د کابل د ښار هغه سمسورتیا زرغونتوب ته هم پاملرنه وشوه، یو څه زیات شول. د دې سره په خوا کې تر یو حده پورې د عامه پوهاوی هم پورته ولاړ، د عامه پوهاوي کچه هم زیاته شوه. زموږ هیوادوال هم په دې کې اوس لږ څه پاملرنه کوي، تر څو د موږ ته هغه لاملونه دا دي در ښکاري چې دا اوس په دې وضعیت کې ښه والی راغلی. ولې په مجموع کې هغه توقع موږ لرو او زموږ هیوادوال لري تر اوسه هغې کچې ته نه لري.
ولې
علت دا ده؟ دا د چاپیریالي ککړتیاوي او ستونزې دا تقریبا یو ټولنیز ستونزه ده، یعنی د ټولنې لخوا رامنځته کېږي. ټول وګړي او انسانان دا ستونزه رامنځته کوي. کله چې یو ستونزه په ټولنیز شکل باندې منځته راځي، د حل لاره یې باید ټولنیزه وي. په مجموع کې باید ټول سره په ګډه باندې کار وکړو. کله چې زه ټول وایم، دولتي مربوطه ارګانونه ټول باید خپل مسایل، خپل کارونه او خپل فعالیتونه، خصوصا د چاپیریال پیسې کې باید هغو ته لومړیتوب ورکړي، تر څو په هغې کې په ګډه کار وشي او موږ تغییر پکې راولو. دغه لومړیتوب او دغه په ګډه باندې کار کول تر اوسه پورې په هغه اندازه چې اړتیا ده ورته تر اوسه پورې نه ده رامنځته شوې د اداراتو.
یعنی اداراتو چې تاسو یادونه وکړه، هغه ادارې چې باید ګډ کار ته سره وکړي، هغوی تر دې دمه د چاپیریال د رامنځته کېدو په برخه کې همکاري نه ده کړې. تقریبا
همکاري کړې ده، موږ سره همکاري راښیي. ظاهرا ټول ادارات همکار دي، موږ غونډو ته راځي، منظم شرکت کوي. کوم مسایل او پلانونه چې موږ ورته ورکوو په ښه نیت باندې، په ډېر ورین تندي باندې هغه قبلې ځي. ولې دوی خپلې ستونزې لري. بعض اداراتو که امکاناتو سره موجود دي، په دې سه کې ښه کارونه کړي دي، موږ پایلې ګورو. بعض ادارات شته چې په دې سه کې کم کارونه کړي دي. یعنی نشت نسور ته ویلې کم کارونه.
یو بل موضوع مدقی صاحب د دوبو پاړه د کابل دوبو پاړه ویل کیږي چې لکتر لګه پسلو کې 80% زهرجنی دي، دا سنځ تر کومه حد ده او که موجوده وي حل لري سي؟
دا کاملا غلطه خبر ده، دا هر څه ده خبر کړي ده بې مسؤلیته خبرې کړي. موږ تر اوسه پورې دس یو ارزونه دس یو تحقیق او دس یو لاسوان نه لرو سي په باندې موږ اتکاو کو او حکم وکړو چې د کابل د ښار یا د کابل ولایت د ځمکې لاندې اوبه 80% زهرجنې دي. دا زه کاملا ردوم. ولې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي؟ د څښاک وړ نه دي په اکثرو ځایو کې، خصوصا هغه منطقې چې هغه د صنعتي پارکو ته نږدې دي یا چېرته چې ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده، هلته د اوبه د څښلو وړ اوبه نه دي. موږ تاسې شاهد یو چې د عامې روغتیا وزارت همیش هر کله پیغام ورکوي زموږ هیوادوالو ته چې کله تاسې اوبه څښئ باید اوبو ته جوش ورکړئ. علت دا ده چې هغه اوبه د څښلو نه دي، باید موږ جوش کړو، هغه میکروبونه او بکتریا په اوبو کې موجود دي، باید له منځه ولاړ.
دلیل یې څه دی؟
دلیل ما اشاره ورته وکړه ده. عمده دلیل دا ده چې موږ د کابل په ښار کې په ډېرې خواشنۍ سره د کانالیزاسیون سیستم نه لرو. یعنی یو جامع د کانالیزاسیون سیستم سه ځواب ورکړي د کابل د ښار اوسیدونکو ته او د دوی د بدرف د فاضلاب تصفیه کې او حداقل په یو درست شکل باندې انتقال کې دا بیخي له سره نشته. ډېرې وړوکی سیستم په مکرانو کې موجود ده، هغه په هغه شکل سه کار وکړي په هغه شکل باندې کار نه کوي، یعنی مکمله تصفیه هغوی هم نشي ترسره کولی. فقط دغه ټولې اوبه راځي د کابل د ښار دغه په مجموع کې کوم نفوس د کابل په ښار کې ژوند کوي د دوی فاضلاب د راځي د کابل دریاب ته وصل. د کابل دریاب په طبیعي شکل باندې داسې یو بستر رامنځته کړی داسې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه د کابل د دریاب نه تغذیه کیږي. ولې دغه ټول فاضلاب کله چې د کابل دریاب بستر ته ځي د نفوس کې د ځمکې لاندې اوبو ته او د اوبو د ځمکې لاندې د اوبو په کیفیت کې یا په ترکیب کې د بکتریاو شتون او موجودیت ډېر زیات کړی ده. دا یو ستونزه ده. بله ستونزه یې دا ده چې موږ د کابل په ښار کې طبي زباله یا روغتونونو نه او کلینیکونو نه چې کومې زبالې رامنځته کیږي هره ورځ دا هم په درست شکل باندې نه مدیریت کیږي. ولې دا داسې نه ده چې په مجموع کې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي؟ په یوه منطقه کې د ککړتیا کچه اوچته ده، په بله منطقه کې ستونزه وجود نه لري. نو په دغه دلایلو زه درته وایم مخکې مې سې وویل چې دغه 80% سلنه سې چا ورته ورکړې ده، زه کاملا د دې مخالف یم او دا نادرسته خبره.
تاسې مخکې یادونه وکړه چې یو شمېر هغه ادارې چې باید تاسو سره په ګډه باندې کار وکړي، تاسې ورته پالیسي ورکړي، پلانونه ورته ورکړي دي. د دې تر څنګ چې پلانونه ورکړ شوي دي، پالیسي جوړه شوې ده، عملي اصلا څه شوي ده د کابل د ککړې هوا په اړه باندې چې مخنیوی وشي؟
د کابل د هوا د ککړتیا لپاره خو په مجموع کې کوم کارونه موږ کړي دي، خو هغه ګومان کوم په نورو خبرونه کې هم هغه ته اشاره کړې ده. ولې دلته یو اجرایی ګروپ رامنځته شوی ده چې دوی مشترکانه عمل انځي ساحې ته عملی کارونه چې موږ په دې ساکې کړی دي. زه درته ویلی سم یو څه اصلاحات او تغییرات موږ د کابل د ښار په حمامو کې راوستي. مخکې له دې چې زه په سنفو ته اشاره وکم، د هوا د ککړتیا دوه منابع دي، په دوه شکله منابع په دوه شکله باندې شتون لري. یو سیاره منابع دي چې هغه ګرځنده دي او یو ثابته منابع دي. موږ په لومړي سر کې هغه ثابته منابع چون هغه ثابته دي هغه تم لومړیتوب ورکه، په هغه کې حمامونه راځي، په هغه کې سقاوي راځي، په هغه کې د لوی لوی هوټلونه دی ودونو دا راځي، خصوصا په د صنعتي پارکو کې هغه صنعتي واړه واړه فعالیتونه چې د خلکو د کورو په منځ کې فعالیت کوي، دو ته موږ لومړیتوب ورکه. بلاخره په دې کې بیا څه اصلاحات راوستي دي. تاسو د اوس اکثریت د کابل په ښار کې حمامونه هوټلونه داسې وګورئ، دوی غازي شوي دي. خو به دوی د ډبرو له سکرو نه استفاده کوله، دوی به لرګي سوځول، ولې اوس حداقل دوی له ګاز نه استفاده کوي. دا یو دا یو خقه ده، دا یو یو بهبودی راکیده، یو مثال یو بیلګه ده.
مدقیق صاحب، سره لدی چې تاسو د پلانونو یادونه کوي، د عملی کارونو یادونه کوي، خو ورستر بلیم هوا د ککړې دوه په حال کې ده، ولی
علت ډیر زیات واضح ده. د نفوسو ګڼوالی هغه د ټولو ستونزو مور، یعنی ټولې ستونزې له دې نه راځيږي. ستاسو په یو تنګ محیط او ماحول کې په ګڼ شمېر باندې اوسیدونکي ولري، کله چې دغه ګڼ میشتیا رامنځته کیږي د په طبي په اوتومات شکل چاپیریالي ککړتیاوي ستونزې ځان سره رامنځته کوي، خاري توسعې سره.
نو بالاخره د حل لارې څه دي او څه به کیږي؟
بالاخره د حل لار دا ده چې دولتي ادارات، خصوصا که چیرې موږ بحث د چاپیریال نقطې نظر نه کوو، د چاپیریال مسایلو ته باید لومړیتوب ورکړي. که چیرې موږ د چاپیریال مسایلو ته لومړیتوب ورنکو او کوم په دې حصه کې چې کوم قوانین دي کومې مقررې دي د دو تطبیق ته لومړیتوب ورنکو، کومې برنامې رامنځته کیږي او کوم پیشنهادونه او هغه کړنلارې چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره ورکوي شریکۍ نور اداراتو سره که دوی دې ته لومړیتوب ورنکړي نو د وضعیت په همدې شکل باندې دوام ولري، بالاخره به یو وخت وي چې دا به له کنټرول نه وتلي.
یعنې تر اوسه لومړیتوب نه دی ورکړل شوی؟
تر اوسه د اکثرو اداراتو لخوا نه لومړیتوب د چاپیریال مسایل نه لري په خوښه نیسه.
ولې د دولت لوړ پوړو چارواکو سره تاسې په دې اړه بیان نه په تماس کې کیږي، هغوی ته ولې خپل غږ نه رسوئ؟
موږ په تماس کې شوي یو، په بار بار باندې موږ دا مسله مطرح کړې ده، هم په رسمي شکل باندې هم په غیر رسمي شکل باندې، په مختلفو مجلسو کې هم دا مسایل مطرح کړي دي، په مختلفو فورمو کې، د کابینې په غونډه کې، په پارلمان که په مختلفو ځایو کې، ولی ادارات هم خپل لومړیتوبونه لري. یوی د مثال په شکل باندې د سکه لپاره کوم بودیجه سي لري، د کوم پلان لپاره سي بودیجه اخستې ده، دا لومړیتوب ورته لري چې هغه کار باید تطبیق کړي. ولی د موږ غوښتنه له دوی نه دا ده چې تاسې کله خپل پلان او برنامه د هر وزارت لپاره جوړوئ، په لومړي سر کې باید د چاپیریال مسایل په نظر کې ونیسئ. یعنی دید د تاسې باید چاپیریالي دید وي، زرغون دید باید ولرئ او خپل برنامې او پروګرامونه په هغه دید کې انکشاف ورته ورکوئ. نو دا داسې په اتومات شکل باندې د چاپیریال مسایل د هر دولتي ارګان په هغه پلان او برنامه کې شاملیږي. بعضې اداراتو دا کارونه کړي دي، ولې بعضې ادارات شاید ستونزه دا وي چې هغوی هغه کافي ظرفیت سي ضرورت ته ونه لري، یا کافي امکانات بودیجوي ورته ونه لري، یا کافي کارمند ونه لري. خو په هر صورت دا مسایل دي چې باید سړی له هغوی نه پښتنه وکړي وي شاید دقیق ځواب ورکړي.
یعنې تاسې دا موضوع ولسمشرۍ ماڼۍ ته او د وزیرانو په شورا کې هم یاده کړې ده، خو بیا هم تقریبا نتیجه نه ده ورکړې.
بار بار دا مسایل موږ یاد کړي دي، نتیجه یې ورکړې ده، ولې کومه تمه توقع چې موږ یې لرو د چاپیریال ساتنې ملي اداره یې لري او زموږ هېوادوالې لري، تر اوسه هغې کچې ته نه یې رسېدلی. ما مخکې اشاره ورته وکړله چې موږ هغه حقوقي چارچوکاټ چې کله یوې مسئلې ته رامنځته کوو په ټولنه کې، د هغې د تطبیق مسؤلیت د ټولو مکلفیت ګرځي، هغه د ټولو مسؤلیت. یعنی زموږ غوښتنه دا ده چې موږ باید دې ته اړتیا پیدا نه کړو تر څو دا مسایل موږ په هر چا سره، یعنی په هره کچه باندې مطرح کړو، چون قانون وجود لري. د قانون تطبیق دا بیا دې ته ضرورت پیدا نه شي چې یو څوک بیا د قانون تر شا ودرېږي چې ته دا زما قانون تطبیق کراته. یعنی دغه مسؤلیت باید ټول خپل ومني او خپل قوانین د موجوده نافذه قوانین که په هر سکتور کې.
تاسې مخکې یادونه وکړه چې په دریو برخو کې همداسې ستونزې موجودې دي، مضره غاز چې د تیرو کلونو په پرتله اوس را کم شوي دي، د دې ترڅنګ اوبو ککړتیا او د هوا ککړتیا. په کومه برخه کې ډېرې ستونزې موجودې دي، کومه برخه ډېره ننګوونکې ده چې هغې ته باید تر هر څه لومړی توجه وشي؟
لومړی توجه په دواړو برخو ته، هم د اوبو ککړتیا ته او هم د هوا ککړتیا ته. ولې د انسانانو ژوند په دې دوه عنصرو باندې ولاړ ده. که تاسې اوبه هوا لرې کوي، خصوصا هوا، چې موږ ګمان نه کوم چې هوا کې نه وي موږ اضافه له څلورو دقو نه ژوند وکړی. یعنی دا حیاتي مادي دي د ژوند لپاره. کله چې دا دوه حیاتي مادي زموږ ککړې وي، د استفادې وړ نه وي، زه ګمان کوم چې دا په اتومات شکل باندې لومړیتوب ته راځي او دا د تشویش وړ مسایل دي.
اوس خو هوا هم ککړه ده، اوبه هم چټلې دي تقریبا. ستاسې معلومات څه دي چې د دې دواړو ستونزو نه د کابل ښار څومره خلک رنځیږي، په اوسط شکل باندې څومره خلکو ته روغتیایي ستونزې پیدا کړي دي؟ ستاسې معلومات څه دي په دې اړه؟
زموږ هغه هېوادوال د کابل په ښار کې چې هغوی اوبه مستقیما له څاونه اخلي، د هغوی صحت په خطر کې ده، ناروغي امکانات دوی ډیر زیات دي. د هوا په ککړتیا کې خصوصا ماشومان، هغه هېوادوال چې دوی سن پورته ده، هغوی ډیر زیات اسي پذیرې دي د ککړې هوا په مقابل.
د روسي پښتنې په توګه هغه تدابیر چې تاسې د هوا د ککړتیا او د اوبو د ککړتیا د مخنیوي لپاره لرئ، فکر کوي چې دا ځواب ورکوونکي دي پوره دي کنه؟
یو دا ده که په اوږده مهال باندې فکر ورته وکړو، دغه طرح برنامې چې اوس یې موږ لرو، دا د اوږده مهال لپاره ډیر زیات کار نه ورکوي. ولې ستونزه دا ده چې اوس څه وکړو؟ کومې طرحې او برنامې چې موږ اوس تر لاس لاندې نیولي دي، دغه د اوسنۍ ستونزې چې اوس موږ ورسره لاس او ګرېوان یو، د دو په اصلاح او د دو په کموالي کې دا ډېر زیات موثر دي، په دا ډېر زیات پایله ښه پایله نتیجه ورکوي. ولې شرط یې دا ده سی دولتی مربوطه ادارات کوم سی مسولیت لري د دوی په تطبیق کې باید مسولانه ګام پورته.
ډیره زیاته مننه مدرک صاحب کور موادان.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صافا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
تاندي تانګي
دا ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
درنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې د ځوان لوبغاړي نوین الحق په اړه خبرې کوو چې په کپتانۍ کې د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې د آسیا جامو ګټه. لا د بواوري چې کرکټ ته څنګه مخه وکړه او په آسیا جام کې د بریالیتوب راز پڅ کې وو.
نوین الحق کی خاص خوبی داوا سیدای ډیر زلورو او ډیر ویخیارو.
نو چې خبولر نوې د افغانستان انډر 19 کیپټن بنو نېشنل ټیم یې کړه.
کرکټ کې بل کوم لوبه کې فوټبال کې یار سپورت کې چې کوي د زړه نه وکي.
تیز توپ اچونکی نوین الحق اتلس کاله مخکې په کابل کې زیږیدلی. د تر 12 ټولګي زده کړې کړي او وایي د 19 کلنو له نړیوال جام وروسته به پوهنتون هم پیل کړي. نوین الحق چې اوس د 19 کلنو ځوانانو د لوبډلې کپتان دی د افغانستان په ملي لوبډله کې هم لوبېدلی او د بنګلادیش خلاف په دوه ورځنیو لوبو کې دوه لوبغاړي سوځولي دي. دی وایي کله چې د افغانستان لوبډله په لومړي ځل د شل اوریزو لوبو په نړیوال جام کې ولیده تشویق شو چې په مسلکي توګه کرکټ ته مخه کړي.
خو اول ما په ټینس بال لوبه کوله په پاکستان کې چې کله مونږه ماجر وو په هغه وخت کې ماجرت ټایم کې مونږه ټینس بال لوبه کوله. بیا چې کله افغانستان ته راغلم نو ورلد کپ مې وکړه. کله چې افغانستان اول ځل لپاره ټي 20 ورلد کپ ته کوالیفای وکړ دغه نه پس ما کرکټ سره شوق پیدا شو. ټینس بال خو والا په سمو میدانو کې ډیر لږ کړی او په کوڅو کې به هم کوو او په سکول کې به هم کوو په کور کې به مې ډیر زیات کوو ورونو سره.
نوین وایي فکر یې نه کاوه چې دی به د افغانستان په ملي لوبډله کې ولوبېږي خو ډېره هڅه یې وکړه او د هماغو هڅو په برکت اوس
کوشش تر کوشش فرق کوي. څوک بے جڑ نه کوي څوک بے صحیح نه کوي او باز چا کې استعداد قدرتی. نو ما چې کله ټینس بال کوم ته ډیر خلکو ویلې وي چې ته صحیح کرکټ شروع کړه هارډ بال شروع کړه ته کوي شي. نو دا کوشش پورم دا او نیچرل هم د قسمت خبریم دي. نو بس خدای ورکړه چې ما وکړای شو چې دومره کرکټ مې وکړ.
ډیر لوبغاړي هر ورځ خولې تویوي چې په ملي لوبډله کې د لوبېدو ارمان پوره کړي خو نوین داسې څه کړي چې ډیر وخت یې د افغانستان په کرکټ کې خپل نوم پیدا کړ.
فاست بالینګ د خپل ټریننګ لکه مونږ چې کوم کیمپونه یا تمرینات چې کوو دغه لپاره بیل تمرینات یې خپل د فاست بالرانو چې کوم اکسرسایز یا ټریننګ په جیم کې په ګراوند کې نو هغه فرق کوي. کچېرې دا نورو بالرانو سره هم دومره خواري وشي دومره خپل هم خواري وکړي ځکه پوهېږم چې څه کول په کار دي دومره د زړه نه محنت وکړي. نو دا خو الله پاکم ویلي چې څومره محنت کوي یو انسان هغومره ورته ورکوي. خو
نوین الحق په کورنی کرکټ کې هم ډیر لوبیدلی. د پاشپګیزه کرکټ سیالیو کې چې هر کال په کابل کې کیږي د بند امیر او میسینک لوبډلو لپاره لوبیدلی. نوین وایي دغه سیالۍ د دوی لپاره ځکه مهمې دي چې نړیوال لوبغاړي هم پکې وي او له هغو سره په یو ځای لوبیدلو د لوبغاړو روحیه پیاوړې کیږي.
شپږیزه خو ډېرې مهمې لوبې دي د یو داخلي پلیئر لپاره که هغه موږ نېشنل ټیم کې انډر 19 یو که ډومېسټک کوم پلیئر ځکه چې دلته انټرنېشنل پلیئران سره لوبه کوي دومره ورسره بلدیږي دومره پرېشر بیا نه چې کومې غټ میچون ته ځو. اوس د موږ مثال به زه انډر 19 درکړم چې کله انډر 19 پلیئرانو دلته شپږیزه وکړه نو موږ چې پاکستان یا بل ملکونو سره میچونه ول نو بیا دومره پرېشر کې نه و. مخکې به دا پرېشر پې و چې یاره پاکستان سره ده بل ټیم سره ده. نو دا خو ډېرې زیاتې مهمې لوبې دي چې څومره یو پلیئر دلته وکړی شي نو دومره به ورته مخکې بالکل.
میدان موسم
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت احمد زئی چې ډیره موده د 19 کلنو لوبډلې روزونکی هم پاتې شوی د نوین الحق پاړه وایي چې هوښیار او زړور کرکټر دی.
د ما ډیر ښه یاد دی چې موږ کیمپ کله په 2012 کې په لاهور کې لګیدلی وو. نو نوین الحق ډیر ماشوم او ډیر وړوکی وو، سیده یې د موږ سره کیمپ جوین کړ او د ده په بالینګ باندې ما هلته کار شروع کړ. سیده یې ماشوم او د بالینګ ډیرې بنیادي طریقې سیده په 2012 کې د تما ورښودې. نوین الحق کی خاص خوبی داوا سیدای ډیر زور او ډیر وخیارو، دغه واجه واسه د باندې ما ډیر خاص نظر او سیدالک سی څومره وخت سی تیریږي او په لوبه کې د نورم سیدا پخیږي. نو د ته بدغه د 19 ټیم کپتانی مونږ په لاس ورکو.
دولت احمد زئی وای د نوین الحق له لوبډلې څخه ایستلې هم وو، خو نو موړې په خپل خواريو بیرته لوبډلې تلار پیدا کړه، کپتان شو او کامیاب هم وو.
یو وخت دې سم راغی چې نوین الحق ما دین مسکلنو لټین هم ډراپ کړ او بازي لوبو کې چانس هم ورنه کړ. هغه واجه صرف د فټنس و، هغه د خپل معلوماتو څخه وخت کې د فټنس لیول سی وو. د یو بالران سره کوم سیمه سره نور بالران په ټیم کې وو، د یو هغه لیول او د په لیول کې د فټنس کې فرق وو. بیا دې سم وخت هم راغی چې نوین الحق دومره خواري وکړه په خپل فټنس او په خپل کارکردګي باندې، دومره مهنت وکړه چې بیا هم موږ مجبورن د کپتان کډینو نسکلنو. یو ډیر کامیاب کپتان خو ته نوین الحق نه پاینده کې دا امید لرم چې نوین الحق به آینده کې په ملي ټیم کې هم ډیر ښه ځلېږي.
د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د لوبډلې وکټ ساتونکو اکرام علي خیل چې د آسیا جام د 19 کلنو ځوانانو په ورستۍ لوبه کې د پاکستان په وړاندې سلیزه جوړه کړې وه، د نوین الحق کپتانی او له لوبغاړو سره د هغه رویه ستایي.
دا ایشا کپ ته خو موږ ډېر وخت نه په تمرین کې وو، موږ ډېره خواري ورته کړې وه او ښه چمتواله موږ ورته نیول او نوین الحق ډېر ښه زموږ الکان ټول سپورټ کړل. نو هر یو ته زړه ورکو چې انشاءالله دا ایشا کپ به موږ ګټو. نو هغه راز چې موږ الله پاک کامیاب کړو، ټول الکانت خوشاله ول په گراوند کې او بیرون په پاویلن کې ته خوشاله، په هر ځکه ته خوشاله. ډېر کپتان ده
د ملي لوبډلې ځوان لوبغاړی فرید ملک هم د نوین الحق د بالینګ ستاینه کوي. هغه وایي د توپهونکو لپاره بعد د لوبول آسان کار نه وي.
نوین الحق خو ماشاءالله ډېر ښه بولر دی، ډېر ښه پرفورمنس لري، ډېر ښه سټایل لري، ډېر ښه بولینګ کوي. د ډېر وخت نه انډر 19 سره د ملي ټیم سره هم تیر شوی دی او آینده ډېر ښه ده. هغه سه ایشیا کپ یو ګټه، ډېر ښه بولینګ پکې، هغه خپل مو کو نور الکانو ښه کارکردګي وکړه، ډېر ښه ده.
تیز بالران وي، اسپن بالران وي، د زینو لیبل سره ذکر راځي چې مثال ویره لري چې دغه سړی زما ځای ناستی نشي، که د ملي ټیم ته راشي نو زه به ډراپ شم یا به زه به په ټیم کې نه یم. ته خو به دغه ویره نه لرې چې د لتا مخ کې نشي؟
نه نه، زما زړه کې دا رشته ځکه هغه چې د خلاص باندې بالینګ کوي او زه په چپ لاس، او افغانستان دپاره چاریو وي، افغانستان ته افتخار راوړي، زمونږ سرسترګې دي.
د بالینګ ښه دی، توپ وهونکی لوبولی شي، اسانه دی، سخت دی، څنګه؟
که تاسو ګورئ ساوت افریقي سټین هغې غوندې اکشن لري، هغه نو سخت دی دنیا والو ته، او زمونږ نوین الحق هم سخت دی. انشاءالله ورلډ کپ کې به تاسو وګورئ. نو چې ښه بولر نه وي د افغانستان انډر 19 کپتان به نو نېشنل ټیم یې کړی، سلیکټرانو ته زمونږ نه ښه ښکاري ځکه نېشنل ټیم کې ما اچولی.
نوین الحق مو د کپتانۍ او د آسیا جام د ګټلو په اړه غږولی او ترې پوښتلې مو دي چې په دې لوبو کې خو به د کپتان په توګه تر فشار لاندې نه وو.
آسیا کپ لپاره مونږ ډېر مخکې نه تیاری نیولی وو. که تاسو خبرې مونږ بنگلادیش ته تللي وو، بنگلادیش سره هم د 15 ونډو سیریز وو، هغه هم تېنه 3-1 وګټه. هغه نه پس مونږ په چنئی کې 6 ورځو کیمپ ودی، هغه نه پس ایشیا کپ ته لاړو. نو مونږ ټیم پوره تیار شوی و، دلته پلیرانو داخلي دا ټورنمنټونه هم کړي وو، شپږیزه هم کړې وه. نو دا یو غټ راز و چې مونږ ایشیا کپ وګټو.
کپتان وایي خپل چې د لوبه کوي تر فشار لاندې، ځکه د ټولې لوبې مسولیت د تور لغاړي چې دغه لوبې لوری بدل کړي، خپله د چې لوبه کوله فشار در باندې وو؟
فشار
فشار خوې خامخې د یو کپتان ممز فکر نو کوم چې نن نه فشار په باندې نه کاغې جان غټول نه چې کول کپتان ورتوي دونی نو غم د نن نه ک بهر نشو کینه خو د نن نه پرشر پی ځکه چې یو میچ کلم کپتان نه غواړي چې و بایلی سید ټول ټیم نه غواړي خو بیا مسولیت په کپتان باندې نو دا پرشر هر پلیئر سره یو شکر ده په دې انډر 19 کې دومره پرشر لاندې راغلی نه ځکه ټول میچونه ګټلې دي
کپتانی وای یو مهارت وي چې پچا کې مثال په سختو شیبو کې لوبغاړي څنګه واڅوي چې خلوب وکړي خپل په ځان کې دغه ورتیا ګوري او آیا فکر کوي چې ورځ به د ملي لوبډلې کپتان هم شي
نو دا ورتیا خو به مونږ بورته معلومه و چې د انډر 19 کپتان کړی مزه کاری او پلیئر خو نه کیږي کپتان او نشي کېدای نو دا ورتیا خپل پلیئر ته معلومه نه دا چې څوک ګوري څوک چې دا سلیکشن کوي هغه ته بهتره معلومیږي او زه به انډر 19 کپتان ما کوي ټیم شو ما مخکې کوم لیول کې کپتان شوم زه به خپل همداسې پوره کوشش کوم چې میچونه وګټو افغانستان لپاره افتخار
دا غوشه بو کیسه کراته او کی تاسو آسیا کپ وګټه
ولې احساسات او خوشحالي خو ډیره زیاتې وي ځکه چې اول ځل دی افغانستان په تاریخ کې او بل دا مونږ ته ډیره زیاته ضرورت و چې فل ممبرشپ نه پس د مونږ اول ټورنمنټو لکه ICC او ICC اول ټورنمنټو چې باید مونږ دا جهان تم خو دی ICC تم چې مونږ صرف په نېشنل ټیم باندې فل ممبرشپ نه داخسته مونږ لاندې سټراکچر انډر 19 لیول دا کوم ډومېسټک لیول دا پلیران دې دې دومره پلیران دي چې مخکې انټرنیشنل کرکټ کوي شو دا فل ممبرشپ سټېټس ساتي شو دل لپاره موبل افغانستان کې کوم حالات دي مزه به وایم افغانستان ته بغیر د کرکټ نه فعال د سه سشتنه چې خلکو په مخ باندې خوشحالي راولي یا دا احساس ورکړي د خوشحالي نو ډیر زیات ضرورت دا میچ هم ګټل
ک د یو ځوان لوغړی په توګه نور ځوانان ته مشوره ورکول غواړي خپل تجربه چې هغه مو کولای شي هغه ارمانونه چې لري هغه پوره شي
ما مشوره خدا دا ورته چې خپل تعلیم سره سره کرکټ کوي بل کوم لوبه کوي فوتبال کوي هر سپورت کوي چې کوي د زړه نه وکي او یې به خیمه کوي دا ما یو مشوره ده چې هر چا ته ورکوم چې د سیمه کوي لکه ټایم پاس غون ته ځکه چې کتا سو کرکټ یا بل سپورت سره ټایم پاس وکي بیا غو پروفیشنل کېدی ورکه نشي نو پوره وخت پورته ورکي او پوره ځونه به کې چې څومره ځونه کې دومره به پکې مخکې
ترنو وريدن کو د ځوان کرکټر نوین الحق پاړه دا جوړه شوی خبرونه مهمدل ته پېتر سیږي تر بیا مو په پاک لاس پارم